نننای افغانستان د یو نامار راډیوي خپرونه
هغه څه چې تاسو ته لومړیتوب لري په دې خپرونه کې
د ښځو حقونه،
ښه حکومتولي،
بشري حقونه،
سوله او پرمختګ،
دا او ډېر نور څه
د نننۍ افغانستان په خپرونه کې. ګران اوریدونکو، درود او سلام پر تاسو. تورپیکی احمد خیلی هم د نننۍ افغانستان د یو بلې خپرونې په وړاندې کولو چې موضوع یې ده د سولې په بهیر کې د ښځو ګډون، ستاسو په درانه چوپړ کې. خو مخکې تر هر څه به د یونما هنداره زما له همکار څخه واورو چې په یوه اونۍ کې د یونما ځینې فعالیتونه پکې رانغاړل شوي. زما همکار او د یونما هنداره.
د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ شوي ټلویزیونی بحث کې د فساد پر ناوړه اغیزو او د فساد د مخنیوي لپاره د اغیزمنو ستراتیژیو په جوړولو بحث او خبرې اترې وشوې. په دغه ټلویزیونی بحث کې چې د یونما د سیمه ییز دفتر له لورې سنبال شوی و، دولتي کارکوونکو، د مدني ټولنې استازو او د بشري حقونو د فعالینو په ګډون 500 کسانو ګډون کړی و. وحید الله کلیمزی چې د دغه بحث مشري کوله، د بحث لګډونوالو په ځانګړې توګه د قضا له استادو څخه وغوښتل څو له فساد سره د مبارزې په برخه کې فعاله برخه واخلي. د هرات ولایت په دارالتعدیب کې د یونما په ملاتړ د نجونو ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه غونډه جوړه شوه او پر افغان نجونو د وسلوالو جګړو د ناوړه اغیزو په اړه بحث او خبرې اترې وشوې. په دې غونډه کې د دولتي ادارو د کارکوونکو او د مدني ټولنې استازو په ګډون شاوخوا 60 کسانو برخه اخیستې وه چې موسیقي، مشاعره او د تیاتر نندارې هم پکې شامل وې او پر نجونو د جګړو پر ناوړه اغیزو ورټولې وې. د تیاتر په یوه ننداره کې د هغو نجونو کیسې نندارې ته وړاندې شوې چې په کلي کې اوسیږي او د بلواګرو لخوا اجباري واده ته اړ ایستل کیږي. بلې نندارې د یوه نوي ځوان کیسه بیانوله چې له وسلوالو ډلو سره د یوځای کېدو پرېکړې باندې سوچ کوي. یونما په بامیان ولایت کې د تاوتریخوالي او زوزیاتی او په ښځو د هغه اغیزې تر عنوان لاندې د نړیوالې پرانستې ورځې غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د دولتي ادارو استازو، د مدني ټولنې غړو، رسنیو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون له 150 څخه زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. د غونډې برخوالو د تاوتریخوالي او زوزیاتی پر وړاندې د مبارزې، ناوړه دودونو، د ښوونې او روزنې ټیټې کچې او د بشري حقونو څخه د ناخبرۍ په ګډون پر ګڼ شمېر مسایلو خبرې وکړې.
ګرانو، که چیرې غواړئ د یونما او د هغه د فعالیتونو په اړه لا ډېر پوه شئ، نو کولی شئ د یونما پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ او هلته یې په اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړئ. همدارنګه که غواړئ چې پوښتنو او نظرونو ته مو په خپرونه کې ځای ورکړو، نو همدلته په فیسبوک کې د یونما پښتو په پته راسره شریکولی شئ. ګرانو، لکه څرنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، زموږ اوسنۍ خپرونه ځانګړې شوې د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې موضوع ده. په پیل کې راځئ چې زموږ د یو تن اوریدونکي نظر واورو چې د یونما پښتو فیسبوک پاڼه کې له موږ سره شریک کړئ. زموږ خور نادیه لیکلي چې زه نن په ټول افغانستان کې د ډیرو افغانو خویندو او میندو د مبارزو شاهده یم. هغه ښځې چې نن د ناامنیو، ناسمو دودونو، له تبعیزه ډک کلتور او د نارینهوو په حاکمه ټولنه د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې په بیلابیلو کارونو، فعالیتونو او مبارزو بوختې دي چې دا پخپله د افغانو ښځو د قدرت او ځواک یوه ښه بیلګه ده. د نور دوستانو نظرونه به وروسته درته خپاره کړو. نننی افغانستان
د یونما اونیزه راډیویي خپرونه.
ښځې د افغاني ټولنې نمایي برخه جوړوي او کولی شي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له فرهنګ نه نیولې بیا تر اقتصاد او سیاسي ډګر پورې ډیره مهمه ونډه ولوبوي. په تیره بیا یوه لسیزه کې افغانو ښځو هڅه کړې چې له بیلابیلو لارو خپل ځانونه لوړو مقامونو ته ورسوي او د دې هیواد خلکو او ښځو ته د پرمختګ لاره پرانیزي. نن ورځ موږ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د پراخ ګډون شاهدان یو. ښځې په نورو برخو سربیره د سولې، امن او ټیکاو چې زموږ ټولو ګډه موخه ده، هم مهمه ونډه درلودلې ده.
اگر بس هم
کچیری مونگ نرنه افغانستان لطوار لسکلونو پخوا افغانستان سر پرتلا کرونو هو ده خزو حالت دیر خشوه چنین مونگ پا کابینه که خزی وزیرانی لرو کچیری مونگ اوسنای پارلمان لپخوانی پارلمان سر پرتلا کرو دا سمده چی پا نورو دورو که مهم پا پارلمان که خزی درلو دی مگر اوسی ونده دیر شوه نو دیر بدلون ده خزو پا برخه که راغله
صداشون بلندتر شده در پارلمان
مگر د ښځو د لا ډیرو بشري حقونو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د 2000 کال د اکتوبر په 1 نیټه تصویب کړ چې په هغه کې د سولې په تامینولو د تلپاتې سولې په تامینولو او همداشان د ښځو پر وړاندې د شخړو په مخنیوي کې ټینګار شوی او هغه یې مهمه بللې ده افغانستان هم باید د ملګرو ملتونو د یو غړي په توګه د دغه پریکړه لیک مواد باید په پام کې ولري او هغه پلی کړي افغانستان د دې پریکړه لیک د موادو د پلی کولو په موخه په لومړیو کې یو شمیر فعالیتونه پیل کړل دولت خپلو ژمنو ته د ژمن پاتې کېدو او د ښځو د حقونو د حالات د ښه کېدو او نړیوالو الزاماتو په پام کې نیولو لپاره یې د ښځو لپاره د افغانستان ملي عمل پلان برابر کړ دغه پلان چې په 1318 کال کې تصویب شو ستراتیژیکه موخه یې عبارت دی له د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړل د ښځو د بشري منابعو پراختیا او په پریکړو او رهبریو کې د دوی ګډون د افغان ښځو د بشري حقونو تامین د افغانستان حکومت د لومړیتوبونو په سر کې دی د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې چې څه موده وړاندې جوړ شوی و د افغان ښځو په اړه د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه وویل
په تیرو 15 کلونو کې افغانو ښځو تاریخ جوړ کړ هغو د جنسیتي تبعیض له کبله زیات خورید خو هیڅکله یې ماتې ونه خوړله هغوی د حقونو د تعمینولو مسؤلیتونو او یوشان فرصتونو لپاره کوم کار چې افغانستان د اساسي قانون لخوا تضمین شوی هڅه کړې زه د افغانو ښځو هغه وړتیا او پیاوړتیا ستایم چې د خپل ځان لپاره غواړي او د هغه په اړه خبرې کوي دوی په ډاګه په خپله اړه خبرې کوي نه د هغه هویت په توګه چې له خپلو خپلوانو او یا هم د کورنۍ له نارینهو څخه ترلاسه کړی وي د هغو ښځو چې په سیاسي اقتصادي او فرهنګي ډګر کې د ځان په جوړولو بوختې دي هره قضیه او هره کیسه یې هڅوونکې ده هغوی په ګډه د افغانو ښځو په ونډه کې د تاریخي بدلون په لور ګډ ګام پورته کوي
د 1325 پریکړه لیک او نورې تعقیبي پریکړې چې له 2000 کال څخه تر 2014 کلونو پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شو له غړو هیوادونو څخه غواړي چې د ښځو پراخ ګډون په ټولو ملي سیمه ایزو او نړیوالو پریکړو سیاسي او د سولې په پروسه کې تضمین کړي او همداشان له جګړو څخه د مخنیوي او د سولې په راوستو کې د ښځو له اغېزمنې ونډې څخه اطمینان ترلاسه کړي د 1325 پریکړه لیک په داسې شرایطو کې چې په ځینو هیوادونو کې جګړو او شخړو د ښځو ژوند له ګواښ سره مخ کړی و او دوی په ناسمو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کاوه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شو د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي کاغلی بانکیمون هم د بروکسل په غونډه کې د ښځو د حقونو پراختیا او د دوی د پیاوړتیا په اړه وویل
خوشحاله یم چې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا د نوي دولت په ملي لومړیتوبونو کې ځای لري زه د سولې د ټینګښت په بهیر کې د افغان ښځو د شریکولو او همدارنګه د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د عملي کولو لپاره د دولت د ملي پلان هرکلی کوم زه افغان حکومت په دې برخه کې د نورو پرمختګونو د یقینه کولو لپاره تشویقوم همدارنګه زه د پایدونکې پرمختیا د اجنډا د عملي کولو لپاره د افغان حکومت ژمنتیا ستایم چې دا د بېوزلۍ د کمیدو د خوړو د مسؤنیت د ماشومانو د خوارځواکۍ د ښځو او نجونو د پیاوړتیا او د هغوی د سواد زده کړې د کچې لوړېدو لپاره اړین دی
لکه څرنګه چې ښاغلي بانکیمون هم ورته اشاره وکړه پرته له سولې او امنیت هر پرمختګ ناشونی دی افغان دولت ژمن دی چې د ټولو اړونده دولتي او نا دولتي بنسټونو په مرسته لا ډیر فعالیتونه ترسره کړي ترسو د سولې راوستلو او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په لاره کې خزو ته د پرمختګ زمینې برابرې کړي. یو له دغو پرمختګونو د پرانیستې یا اوپن دی له ورځې لمانځل دي چې هر کال دغه ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. پرانیستې نړیواله ورځ دا فرصت برابروي چې په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتونو رهبري هیئت او د ښځو سازمانونه سره یو ځای د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په اړه بحث او خبرې اترې وکړي. پرانیستې نړیواله ورځ په 2010 میلادي کال کې د پریکړه لیک د تصویب د 10مې کلیزې په درشل کې ولمانځل شوه. پریکړه لیک د جګړو په مخنیوي او د شخړو په حل کولو، د سولې خبرې اترو، د سولې رامنځته کولو، بشري مرستو او له جګړو وروسته بیا رغونه کې د ښځو پراخ او اغیزمن ګډون تاییدوي او د دوی ونډه د سولې او امنیت په ټینګښت او په دې لاره کې د ښځو په یو شان ګډون ټینګار کوي. دغه ورځ یعنې پرانیستې نړیواله ورځ په افغانستان او ځینو ولایتونو کې هم ولمانځل شوه چې تر ډیره یې پام په سوله کې د ښځو پر ونډې او د ښځو پر وړاندې د افراطي مفکورو په راکمولو او لمنځه وړلو باندې وټول و. په دې اړه په کابل کې هم یوه غونډه رابلل شوې وه چې په دې ناسته کې د ویناوالو له ډلې یو هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی رفیع الله بیدار و. ښاغلی بیدار د جګړو د لاملونو او دا چې څومره بدې اغیزې پر ښځو شیندي وویل
افراطګرایي انتهاش قتل زنان است. زنان قتل
میشن. د افراطیت پایله د ښځو قتل دی چې دا په خپله غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر انساني کار دی. مثلا صحرایي محکمې، دې ته موږ محکمه نشو ویلی، ځکه کله چې موږ محکمه وایو نو په حقیقت کې ډېر مسؤلیت مو ورکړی او داسې انګیرل کیږي چې دلته به یو عدالت وي، خو داسې نه ده او دا محاکم نه دي، بلکې دا هماغه د 1400 کالو پخوا د نجونو د ژوندي ښخولو بله او نوې بڼه ده چې اوس ترسره کیږي، چې نوم یې صحرایي محکمې ایښي دي چې دا د اسلام او د هیواد د قوانینو خلاف کار دی. هیڅوک شتون نه لري او څوک هم د خپل ځان د دفاع حق نه لري چې وپوښتي چې دا ولې په یوه عادلانه محکمه کې خو پوښتنه او باس خواست وي، خو دلته عجولانه پریکړه کوي او تر خاورو لاندې یې کوي، چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د غور ولایت ډیر مشهور شو چې په دې محاکمو کې دوه عنصرونه شتون لري، یا قانون نشته یا کشته هم ډیر ضعیفه دی. نو موږ وایو کوم مسایل چې د ښځو په برخه کې ترسره کیږي اسلامي مبنا باید ولري، پرته له اسلامي بنا څخه دا کار خلاف د اسلام دی.
مبنای اسلامي باید داشته باشه، بدون بنای اسلامي خلاف اسلام است.
بله، ورته غونډه د پکتیا په ولایت کې هم جوړه شوې وه. په پکتیا ولایت کې د یوناما د بشري حقونو د برخې سرپرست مشتاق احمد د ښځو پر وړاندې د رابرسیره شویو تاوتریخوالو په اړه وویل:
I like to remind and remember myself as well, as you are aware.
زه غواړم تاسو ته یادونه وکړم چې افراطي تاوتریخوالی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې ډېر شوی. په افغانستان کې هم دا ډول پېښې شتون لري چې ډېری قربانیانې ښځې دي. کله چې موږ د افراطي تاوتریخوالي په اړه خبرې کوو، زموږ موخه یوازې جګړه ییز افراطیت نه دی، یعنی خلک یوازې له جګړو څخه نه دي اغېزمن شوي، بلکې دا افراطیت له کورنیو څخه پیل کیږي. موږ او تاسو چې په هره برخه کې کار کوو د دې مسؤلیت لرو چې د افراطي تاوتریخوالي له بدو پایلو باید خبر واوسو او پوه شو چې څومره بدې پایلې له ځان سره لري. موږ باید دا خپل مسؤلیت وګڼو چې د دې پدیدې لپاره کار وکړو او ټول یو ځای د لمانځه وړلو لپاره یې هڅه وکړو. لکه څرنګه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، نو که چیرې موږ د اسلام تاریخ ته کتنه وکړو نو ګورو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به د سولې پیغام هم خپلې کورنۍ او هم به یې خلکو ته رسوه او تر ډیره د سولې خوښوونکی وه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سولیز ژوند پیل له خپلې کورنۍ څخه پیل کړ او نور خلکو ته یې هم د همدې شان ژوند هیله درلوده. کله به چې د مسلمانانو او نورو غیر مسلمانانو خلکو ترمنځ کومه ستونزه پیښېدله نو هغه ستونزه به یې په سولهییزه بڼه حل کوله، نو ځکه موږ کولی شو د ستر پیغمبر کړنلاره په مخ کې ونیسو او خپل ژوند لرې له تاوتریخوالي پر مخ یوسو او هره ستونزه په ښه او سولهییزه بڼه حل کړو تر څو تاوتریخوالی د تل لپاره له منځه یوسو.
مګر د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو او سولې ته د رسیدو په لاره کې هڅې تر کومه کولی شي د سولې په پرمختګ او د ښځو د حقونو په برخه کې ګټور تمام شي؟ او د 1325 پریکړه لیک مطابق آیا ښځې توانیدلې خپلو حقونو ته ورسیږي او هغه لاسته راوړي؟ د ښځو د حقونو فعاله سمیرا حمیدي دې پوښتنې ته ځواب وایي.
اگر باز هم افغانستان امروز ما مقایسه کنیم به 14 سال گذشته، بله
که چیر مونگ نننه افغانستان لطوار لسو کلونو پخوا افغانستان سر پرتلکرو نهو ده خزو حالت دیر خشوه. چنین مونگ په کابینه کې خزی وزیرانی لرو. که چیر مونگ اوسنای پارلمان لپخوانی پارلمان سر پرتلکرو ده سمده چی په نورو دورو که مهم په پارلمان کې خزی درلوده، مگر اوس یې ونډه ډېره شوې. نو ډېر بدلون د ښځو په برخه کې راغلی. نو دا یو ډېر ښه ګام دی چې په لومړیو کې موږ وکولی شول چې میرمنې د رهبرۍ په کچه ولرو، مګر لا هم ډېر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي تر څو خپلو هغو موخو ته چې ټولو ته یې یو سوله ییز او قانونمند هیواد غواړو ورسیږو. نو ډېر کلونه په مخ کې لرو چې باید هڅه او کار وکړو تر څو دغې موخې ته ورسیږو.
فکر کنم یک سالهای زیات به پیش رو داریم که باید کار کنیم، زحمت بکشیم تا بتونیم به اهداف رسیدن.
تاسو د ښځو د حقونو فعال سمیرا حمیدی خبرې اوریدلې. نننی افغانستان
د یوناما اونیزه راډیویي خپرونه.
ګرانو د خپرونې په دې برخه کې راځئ چې د نننۍ افغانستان د راتلونکو خپرونو په اړه واورو. محترمو اوریدونکو، زموږ یوه راتلونکې خپرونه د خبریالانو خوندیتوب په اړه ده. که چیرې په دې اړه پوښتنه یا نظر لرئ نو له موږ سره یې د یوناما په پښتو فیسبوک پاڼه کې شریک کړئ. هڅه به وکړو چې د هرې خپرونې په پای کې ستاسو نظرونه اوریدونکو ته ورسوو. هرمونه شي چې ستاسو پوښتنو او نظرونو ته سترګې په لار یو. دوستانو بیا هم خپرونې ته ښه راغلاست. خپرونه د سولې په بهیر کې د ښځو ګډون پر موضوع غزو. سولې یوازې په هیواد کې د شخړو او جګړو د ختمولو په معنا نه دی، بلکې د سولې او امنیت موضوع نیغ په نیغه له تاوتریخوالي سره اړیکه لري، چې د سولې او امنیت په نشتون کې تاوتریخوالی لا ډېر او لمنې ورځ تر بلې پراخېږي. سوله او هوساینه له کورنۍ څخه پیل او بیا د ټولنې او هیواد په کچه پای ته رسېږي. مګر افراطي تاوتریخوالی څه دی او کوم عوامل د ښځو د پرمختګ لامل د سولې په پروسه او همداشان په ټولنه او کورنۍ کې د دوی د سوله ییز ژوند د لمنځه وړلو لامل کېږي؟ په دې اړه د یوناما د مرکزي زون مشره ګبریلا ایربارني وایي:
کله چې موږ د افراطیت په اړه خبرې کوو، افراطیت داسې یوه مسله ده چې په خپله تاوتریخوالی رامنځته کوي چې دا ټولنو او مذاهبو ته د زغملو وړ نه دی. موږ وینو چې افراطیت تل پر سولې او امنیت او همداشان پر دوامداره پرمختګ خپلې بدې اغیزې ښیندي، نو ځکه ډېر خطرناک دی. که چیرې موږ یې په ملي او نړیوالو کچو ووینو، نن موږ په ځانګړې توګه د افراطیت او د هغه اړیکې د ښځو له پرمختګ او نه پرمختګ سره څیړو. لکه څرنګه چې تاسو هم شاهد یاست، په دې وروستیو کې یوناما او د بشري حقونو څانګه هڅه کوي چې کوم تاوتریخوالی چې د افراطیت له امله رامنځته کېږي هغه مستند کړي. د افراطیت په اړه کومې بېلګې چې موږ کولی شو یاد کړو، هغه له ښوونځیو څخه د نجونو محرومیت چې دوی ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. همداشان ښځې هم نشي کولی چې په آزاده توګه ټولنیز او سیاسي فعالیتونه ولري. دا هغه بېلګې دي چې د افراطي تاوتریخوالي له کبله رامنځته کېږي.
کله چې ښځې له خپلو لومړنیو حقونو څخه برخمنې شي او د دوی پوهاوی په دې اړه لا ډېر شي، نو بیا دوی کولی شي په نورو پړاوونو کې خپلې کورنۍ له افراطي تاوتریخوالي څخه منع کړي. د بېلګې په توګه ښځې کولی شي دې ته په پام چې څومره اغېزمنه ونډه په خپلو کورنیو کې لري، خپل خاوندان، اولادونه او ورونه له جګړو او تاوتریخوالي څخه منع کړي. دا مهال ډېری ملي او نړیوال بنسټونه له بېلابېلو لارو هڅه کوي چې د ښځو د پرمختګ او د سولې په بهیر کې د ښځو د ګډون په موخه خپلې هڅې لا پراخې او ګړندۍ کړي. د ځینو په اند د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کېدای شي سولې او امنیت ته لاره پرانستل شي او ښځې خپلو حقونو ته ورسیږي. هغوی وایي هغه وخت کولی شو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم او لمنځه یوسو چې اصلي لامل یې ومومو. مدنی فعال میوند زهیاب دغه لاملونه داسې په ګوته کوي:
در کل چند تا مسئله عمومی
په ټوله کې څو عمومي مسئلې دي چې کولای شي د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په برخه کې ګټورې وي. لومړی د پوهاوی برخه ده چې په سر کې باید هغو بنسټونو کسانو ته چې د تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي ورسره کار وشي او د هغوی د پوهاوي کچه لوړه شي. همداشان له هغو کسانو سره چې له تاوتریخوالي زیانمن شوي باید کار وشي ترڅو د تاوتریخوالي په وړاندې له خپل ځان څخه ساتنه او دفاع وکړي. دویم باز زه فکر کوم چې تر ټولو مهم دی هغه د قانون پلي کول دي. تر هغو چې په ټول یو شان قانون پلی نه شي زه فکر نه کوم چې تاسو د تاوتریخوالي د کمیدو شاهدان واوسئ. که هغه ستر یا کوچنی تاوتریخوالی وي پوهاوی ګټور دی خو بسنه نه کوي. سربیره پر دې چې تاوتریخوالی د اخلاقي عقیدوي او بشري حقونو له پلوه ښه کار نه دی تر څنګ یې کله چې تاسو تاوتریخوالی کوئ د قانون له مخې تاسو ته سزا درکول کیږي. نو که چیرې په دې برخه باندې ډېر کار وشي زه فکر کوم چې تر ډېره کولی شو له هر ډول تاوتریخوالی لرې یوې ټولنې ته ورسیږو.
مګر ښځې تر کومه سولې او امنیت ته هیله مندې دي او د دوی غوښتنه له دولت او هغه بنسټونو څخه چې په دې لاره کې کار کوي څه دی؟
نن موږ ګورو چې درېمه درجه ټولنه کې یا افغانستان چې هماغه هېوادونو نه ده چې هلته سنتي ټولنه ده او دغه موضوعګانې ډېر پکې ده که تشدد یا افراطیتی هلته د ښځو حقونه پایماله کیږي د ماشومانو حقونه پایماله کیږي او نقش د نورو نو ښه ده چې دغه موضوعګانو ټول ته پوهوي شي او په دې کې کومه ښځه چې د هغه تاوتریخوالی شي ده مثلا د تعلیم نه پس پاتې کیږي کار ته اجازه نه شي ورکولی همغه ده چې ټولنه د بدبختیو د بېسوادیو سره مخامخ کیږي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ورکشاپونو سیمینارونو او غونډو له لارې نه چې کومو خلکو ته آګاهي ورکړی دی د هغوی ذهنونه لږ څه روښانه شوي دي. موږ په پکتیا کې قومونه لرو چې په هغه جمع کې یو مثال دا نوی مثال دی چې تاسو ته وړاندې کوم چې د توتاخیلو قوم اوس په دې باندې تصمیم نیولی دی چې دغه د ښځو سره د تاوتریخوالي په رابطه دوی په خپله شورا کې یو څه فیصلې وکړي چې هغه د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره ډېر زیات مؤثر به تمام شي او کومک به وشي د خلکو سره د ودونو په برخه کې د نجونو د بدل ورکولو په برخه کې همدغه راز زیات ولور د اخیستلو په برخه کې دوی کومه فیصله چې کړی دی تر اوسه پورې نهایي شوی نه دی خو موږ ورسره په جریان کې یو ځکه موږ ورته آګاهي ورکړی دی.
یو مهم لامل د ښځو په مورد د تاوتریخوالي دغه ده که موږ داسې فکر وکړو څومره ظرفیت لکه نارینه وو ته چې ورکول کیږي په کور کې هغومره ښځو ته نه ده ورکړل شوی. لامل یې همدغه ده چې ښځه نشي کولی تعلیم ته راووځي، ښځه نشي کولی چې د خپلو حقوقو نه دفاع وکړي، ښځه نشي کولی چې د نارینه وو سره اوږه په اوږه ودرېږي. لامل یې همدغه ده چې هغه کورنۍ تاوتریخوالی لري او په کورنۍ کې د هغې د دې کارونو ممانیت کیږي. که چېرته په هغه رقم لکه څومره ونډه چې په ټولنه کې یا څومره ارزښت چې په کورنۍ کې یعنی نارینه وو ته ورکول کیږي که څومره ښځو ته ورکړل شي نو ښځه بهتر هر چاته معلومه ده چې مور چې ده اولینه غېږ د ماشوم ده چې هغه ښه روزنه ورکوي، ښه تربیه ورکوي، هغه ته د راتلونکي په مورد سمه لاره او ناسمه لاره ورته ښایي. نو دا بهتره معلومه ده چې مور کولی سي، ښځه کولی سي، ځوان خور کولی سي چې هم تعلیم وکړي، هم په امنیت کې، هم د تاوتریخوالي په بیرته ستنېدلو کې مهم ګام پورته کړي.
د ښځو د حقونو په اړه نه یوازې په ملي او نړیوالو قوانینو بلکې په اسلام کې هم ورته اشاره شوې او د اسلامي مباحثو له اړینو بحثونو څخه هم شمېرل کیږي. ډېری دینی عالمان په دې اندي چې ښځې د ټولنې د نیمایي برخې په توګه په ټولنه او کورنۍ کې له نارینهو سره مساوي حقونه لري او په سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو حقونو کې هم له نارینهو سره هیڅ توپیر شتون نه لري. د فراه ولایت د قلعه قایی د قومي او تن مشر د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په اړه وایي:
زهر زمانه که دنیا رو بر رو
هر کله چه نړۍ مخ په پرمختګ او پراختیازی نو زموږ یو شمیر خلک چې له اسلام پوره معلومات نه لري وینو چې د اسلام له نوم څخه ناوړه ګټه اخلي او پر ښځو او نجونو تاوتریخوالی کوي چې الله پاک په هیڅ ځای کې داسې نه دی ویلي. زموږ ګران پیغمبر صلی الله علیه و سلم د علم زکړه پر نارینه او خزینه لازمه بللی. دا په دې معنی ده چې د نارینه او خزینه ترمنځ هیڅ ډول تفاوت شتون نه لري. که خزه نه وي نو بشری نسل له نړۍ څخه ورکیږي، ځکه کله چې نارینه او خزه سره وعده کوي نو کورنۍ جوړوي چې بیا قبیلې، قومونه او بیا په ټولنه بدلیږي. موږ د صحابه په وخت کې لیدلی چې ښځو به له صحابه و سره یو ځای ډیر ګټور دینی تبلیغونه د خلکو په منځ کې کول او دودول به یې، چې دا په خپله په ډاګه کوي چې ښځې په ټولو اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې کولی شي پراخه برخه واخلي.
فرهنګي باید سم فعال و ګستردي داشته باشي.
د افغان حکومت هڅې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د دې لامل شوی چې د ښځو د حقونو تامینولو، سولې او ټیکاو په برخه کې لا ډېر فعالیتونه ترسره شي، مګر خلک په ټوله کې دغه هڅې کافي نه بولي او له دولت او نورو بیلابیلو ادارو څخه تمه لري چې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو سره د افغانستان خلکو ته د سولې او امنیت چاپېریال برابر کړي. ګران دوستانو، دا وه زموږ اوسنۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. له تاسو ټولو ګرانو دوستانو نړۍ مننه چې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه له موږ سره شریکوئ. د خبرونې په دې برخه کې راځئ چې زموږ د څو تنو هیوادوالو نظرونه چې د یوناما په پښتو فیسبوک پاڼه کې له موږ سره شریک کړي زموږ له همکار څخه واورو.
اجمل وفا په خپله تبصره کې لیکلي، دلته هره ښځه د افراطیت سره مبارزه کولی شي، خو د دوی د خوندي ساتلو مرجع نشته، ځکه په ولسوالیو کې که کومه ښځه د پلار د غلطې پرېکړې پر وړاندې یا د خاوند د کوم غلط عمل پر وړاندې عکس العمل وښایي، نو که ولسوالۍ ته عریضه وکړي هیڅ ځای کې داسې څوک نشته چې د دوی غږ واوري. صدیق مصلح لیکلي، تر هر څه د مخه باید ښځو ته قانون ور زده کړی شي او یا ښځو ته د قانون پیژندنې سیمینار ورکړی شي، ځکه دلته ډېرې ښځې د قانون څخه ناخبرې دي، په ځانګړې توګه ښځینه متعلمین او محصلینې. عبدالله عابد لیکلي، هو، اکثره مسلمان ښځې چې دینی علم ولري دوی ټول عمر د کفري او الهادي افراطي نظریاتو او قانونو خلاف دي. شاکر الله راشد لیکلی، هو، داسې یوه نه، ډېرې ښځې مې لیدلې چې په داسې شرایطو کې چې په مکتبونو پابندي وه او اوس هم غټ ګواښ په ځان مني او ښوونځیو ته ځي.
ګران دوستانو، تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. که چیرې زموږ د خپرونې په اړه نظر یا نیوکه لرئ، که چیرې غواړئ هغه موضوعګانې چې ډېرې تاسو ته مهمې دي او غواړئ له موږ سره شریک کړئ، نو کولی شئ د 0995595 او 0995595 شمېره ټلیفون او یا هم د یوناما رېډیو @un.org برېښنالیک له لارې له موږ سره شریک کړئ. همداشان کولی شئ موږ د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې www.unama.unmission.org کې هم ومومئ او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. تر بیا مو الله مل شه.